اوزن کوم مشال ریو په یو بل غړي کې خپل کوربا اسلام محمد سلامونه منې وخت د ورځې 2 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د مارچ 19 د 20 منټه ده په دې غړي کې بوري د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه تیراکي روان فوجي عملیات خبره کاستر سیمه ته د کډوالو ستنه دل د افغان ولسمشر واشنگتن ته سفر د پاکستان د ورځې په مناسبت ټینګمنتی تدابیر د سیمون لینا نور هم د شمیر رپورټونه لرو او ونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه به هم دراورو کولمړې بجې دوبر ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشي پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي 13 شپې په تیرا کې په هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو کې وو وشت وسلوال وجلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د امریکا او افغانستان ګټي یو دي. راپورونه وایي نه د طب برتانوي زده کوونکي شام ته تللي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمه یو انتظامی چارواکی د خپل نومونو سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې بګي خواوشا وو وشت وسلوال وجل شوی او د 2-5 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره هم تباه کړي. پوز د تیرا په خیبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او د سراړوند ځایونو کې د جیټ جازونو او هلیکاپټر د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري کړي. په ځمکني جګړه کې د دوی پر ضد توپخانه هم کارول لیدا او یو شمیر مهم ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي. خو سوالو بیا مشالې دوته پښتول شوی یو انټرنیټي پیغام کې د حکومت اداوی رد تردید کړي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیبر ون عملیاتو سرته رسیدلی او باړې ته د اکاخیلو کبیدینه به کورش او خلکو ستنېدل هم پیل شوی. خو په دې ورسلو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په تیرا کې د خیبر 2 په نامه عملیات پیل شوی. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتو څانګه ای اس پی آر لاړه بیګا جاری شوی خبر پاڼه وایي نوموړي دا سرګندونې پرون د پیښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال لاهل شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاري وي. په دغه موقع نوموړي ته په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو تفصیل ورکړل شو. جنرال لاهل شریف د پیښور د سفر پر مهال د سی ایم ایچ هسپتال دوره هم وکړه او د عملیاتو پر مهال د جوبل شوي پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی به د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دورودنه سرکاري دوره نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د قطر د امیر سره به په ډله کې د کابینې د وزیرانو د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل وي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې نوموړی به د خپل دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د توانایي سرمایه کارۍ تجارت دفاع او خپلمنځي تعلقاتو په شمول په مختلفو معاملاتو خبرې طریقوي. یاد دی وی چې د قطر د امیر په هیڅ د نوموړي د پاکستان د وړومبي سفر دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا سرګندونې پرون واشنگتن ته د رسیدلو پر مهال د سی این این سره د خبرو پر مهال وکړي. ښاغلی اشرف غنی د ولسمشر په حیث په اول وار د امریکا رسمي سفر کوي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د دې سفر پر مهال د ولسمشر باراک اوباما او د خارج چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې کوي. د ولسمشر غنی سلاکار داود سلطان انځوی بیگا مشال ریډیو ته د خبرو د ایجنډي په حق لا وویل.
د ایجنډا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتی د اقتصادي او د نورو موضوعاتو پر توګه د امریکای ژمنه هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې پر سر راځي نه دي او زمنن چې د افغانستان فعلي امنیتی وضع بهتره ضرورت لري چې د امریکای د امنیتی ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتی واقعیتو په نظر نیولو سره
ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه هغه خطرونه چې موږ ورته هر ورځ مخ کیږو خدای دې نه کړي که موږ ډوبوي نو نړۍ به هم په لویه پیمانه د خطر سره مخامخ کړي. نوموړي هغه امریکایي پوځیانو ته هم د عقیدت پیردونې وړاندې کړي چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال وجل شوي او یا جوبل شوي. ولسمشر اشرف غنی به د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکی ته د سفر وشتو لا درک شوي او ګمان کیږي چې د شام هغو سیمو ته ورغلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د برتانوي رسنو د تیر ورځې د راپورونو له مخه باور کیږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سوډانیان دي یوه اونۍ مخکې شام ته اوړېدلي دي. دغه ټول زده کوونکي چې عمرونه یې تر شلو کال پورې دي او په سوډان کې د طب زده کړې کولې د راپورونو له مخه د روانې میاشتې په 12مه نېټه د سوډان نه استنبول ته هوایي سفر کړی. د بی بی سي د وینا تر مخه په دغو کې ځینو زده کوونکو خپلو کورنو ته د استول شو پیغامونو له مخه ویلي وو چې هغوی شامي ولس سره د مرستو په مخه رضاکارانه کارونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو له اړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي. د امنیتي شورا دی بیان د حوثي ملیشاو لخوا پورته کوونکو یو اړخیز ګامونه غندنه کړې او د خفګان څرګندونه یې کړې چې په وړاندنې قرارداد د عملي کولو یې پوره پوره ګامونه نه دي پورته کړي شوي. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ د یمن د امن په لاره کې ستونزې رامنځته کوي د هغوی خلاف امنیتي شورا لا نورو ګامونو پورته کولو ته تیاره ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استادی جمال بن عمر پرون د امنیتي شورا هنګامي غونډې ته خبرداری ورکړ چې یمن د خانه جنګۍ په غاړه ولاړ دی. او وروسته خبردار چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن وایي هیواد ایران د ایټمي د وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي. نوموړي پرون د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي واشنگټن سره نورې داسې لارې هم شته چې د ایران د ایټمي قوت جوړېدلو مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو یعنې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، امریکا او روس سره د روانې میاشتې په 1 دېرشمه آخرنۍ نېټه ده چې د ایران د ایټمي پروګرام ارادې په کمولو سره دغه هیواد لګول شوي بندیزونو کې د نرمۍ لپاره یوه موافقه ته ورسیږي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو د کرنسۍ حال او د کرنسۍ بیا او د موسم حال د زموږ د همکار ناوري احمد الله ناوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ او 1.1555 روپۍ، یو پاوند 1.25 روپۍ او 1.35 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ او 23 روپۍ 10، یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځې خوری وي. په پېښور کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 2 دېرش، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری پاکستان فوج د خبر ایجنسی په تیرا کې د 20 نورو وسلوالو د وجلو ادا کړی. ټاکل شوی دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی باندې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. د افغان ولسمشر سلاکار وایي
یو موده وه چې د افغانستان د افغانانو رابطه سړه شوې وه چې تېر حکومت په وخت کې هغه اړیکې بېرته باید تودی کړي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
نن د پاکستان د ورځې په مناسبت سره د دې هیواد د فوج او چارواکي وایي
موږ ته خلک زمنګ په ملک کې وایي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروئ. څوک وایي چې ته به جدان د پنسي پورته کې، څوک وایي چې ګیره بوګدا کې، څوک وایي لنډه کې. بس او عجیب عجیب خبرې راته زمنګ په مذهب کې، زمنګ په رواج کې هغه ډیکټیشن راکړي.
د مومند ایجنسۍ د امن لخر مشران وایي حکومت له پامه غورځولي.
تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګټ کېږي، دا په ټارګټ کلینګ کې، دا په قدرت حملو کې شهیدان کېږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ ورکړل شي.
او د نن ورځې په تاریخ پاڼه 19 خبرونه کې د مردان په کاټلنګ سیمه کې د کشمیر مست یا غار په اړه معلومات اوري.
خدا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي وه، بلکې د دې سایټ اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې مونږ ته ملو شوې دي. کنه داغي لوخي لرګي ملو شوې دي، داغي ډیوی ملو شوې دي، داغي غشي ملو شوې دي.
هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان فوج ادا کړی چې د خیبر په لری پرتا تیراسی مکی یه پا تازه عملیاتو که ویشت وسلوال طالبان وجلی دی او ده غوی یوش میر مرکزونه یه لمن جوری دی ولی ده خپلواکا سرچینو لخوا الله هم ده ده تصدیق نده شوی بلخوا ده کبایلی سیمو لپاره ل قدرتی پتونو سره ده مبارزه اداره وای ده باری کاخیل و سیمی تا ده کدبالو ستنیدل پیل شوی دی ده دوانو تفصیل ده احمدالله نورو
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوز د 13 په خیبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او د سر اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټنځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړې دي او پیشقدمي روانه ده. خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د اکاخیلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي. اف ډی ایم ای زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعه هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه به ورته 25,000 روپۍ ورکولی شي او سیمو کې به د فاټا سیکټریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتي کارونه پیل کړی شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سرته رسیدلي دي او اوس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
گندارا دستور خواہ صوبے زور نمو بالا احسان جی دے ڈال کا یو اونڈے ہو تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر بانے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتونخوا دا لرغونو زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی
پورستنی ملکی ستاسی لپارا دا تاریخ پانا اونیزا خبرونه لرو. خوست دل دکی یو ریپورٹ لرو ٹاکل شوی دا چه دا افغانستان ولس مشر نن لا امریکای چارواکو سرا ملاقاتو نو کردی. تردی لیدن کتنی مخ که نمولی دا امریکا یوا تلیویجن تا ویل چه با افغانستان که دا امریکای زواکونو قربانیو امریکا دا ترگرو لبریدونو خوندی کردی دا. خو افغانستان دا جگری لومړی کرخه دا. نور تفصیل دا احمد شیبر پا دی ریپورٹ کرو.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د ترسانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غنی سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شویو امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویې ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر باراک اوباما او اشرف غنی د سې شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وشي. خو تېره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غنی وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپل میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پرس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
د احمد شیبر رپورټ موریدو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان ولسمشر اشرف غنی جګپوړی سلاکار داود سلطان زوی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. سلطان زوی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مهمې هڅې کړې دي چې لا بشپړې شوې نه دي، خو دومره دي چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته دا ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد وکړي. له داود سلطان زوی سره احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان چارواکي د امریکا له روان سفر څومره هیلې لري. داود سلطان زوی په ځواب کې وایي
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له باراک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجنډا
سلطان سوی صاحب د ولسمشر اشرف غنی د جګپوړي سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل داسې واضح کړي چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعاتو په ارتباط د امریکې ژمنې هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوې نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوس کړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي
تاسو د ټوکیو شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راس ژمنې شوې وې، خو نړیوالو له افغانستان ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگتن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبیک ووایي؟
هغه لاین چې موجود دی د ډاډ سبب ګرځي، هغه ټول وظیفې وي او بنسټیز ګامونه هغې په لور اخیستل شي. مثلا د ملي یووالي د حکومت جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل سات په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي. وخته د اداري اصلاحاتو په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتي تشکیلاتو په ترس کې شوي دي، د ملکي خدماتو په ترس کې شوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکات په برخه کې ټول اقدامات تروسه شوي دي. دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زمونږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کېږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
داود افغان ولسمشر جګپوړی سلاکار داود سلطان زوی چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو نن په پاکستان کې د پاکستان ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د اسلام آباد په ګډون په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او اسلام آباد تلونکي راتلونکي لارې تړل شوي دي. تفصیل د خپل خبریال سراج جهیر په دې رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد د شکرپړی سر نږدې نوی جوړ کړی شوی پریډ میدان کې وکاله پس نن د پاکستان درې واړه پوځونه پریډ کوي، چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور وفاقي وزیران او د پوځ او سیول ادارو الله چارواکي ګډون کوي. د پریډ دستوري تخپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قام د هر قسمه ازمیښتونو مقابله په خشن کړی ده، چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګرۍ مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وویل چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي، او دې لړکی له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
افغانستان سے ہمارے گہرے مذہبی، سیاسی، تاریخی
د افغانستان سره زمنګ مذهبي سیاسي تاریخي او کلتوري اړیکی دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرمنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
کشمیر سمیت تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د پریډ په موقع په اسلام آباد او پینډی کې سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او د ښار په داخلي او خارجي لارو او په نور مهمو سړکونو باندې د پولیسو او رینجرو دستي ولاړې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي اخلي. د غرنګ د اسلام آباد ضلع انتظامیه د وفاقي حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خوښا سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو نزیاتی مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بند وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدی سربیره با د پیښور پبلک سکول یو سل 22 طالب علمانو او شلو استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وینا نن د سیکورټی لړ په اسلام آباد او پینډی کې تر دو ماسپخین 2 بجو پوری موبایل سرویس بندې کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د پاکستان ورځ د بنو په بکخېلو کډوالو کیمپ کې په وزو کډوالو په شریکه و منځله. دغه مهال په وزي چارواکو ویلي وسلوال وس په منډه دی او یو وسلوال به د غارونو نه راوباسي او ملک په لبدم نه پاکوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې ورو
د ملک د نورو برخو په سیر نن د پاکستان قرارداد ورځ یعنی درویشتم مارچ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوز سرتیرو او کډوالو په شریکه ونمانځلو چې دغه مهال فوزی چارواکو او کډوالو شریکه د ډول پسپېته سره اتڼې واچولې. دغه دستورې پر مهال د فوز 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار وویل موجوده حالاتو کې د وسلوالو سره د مذاکراتو یا خبرو کولو هیڅ گنجائش نه دی پاتې شوی او وسلوال به یو یو د وزیرستان تر کراچۍ پورې د غارونو ناره وباسي او انجام ته به رسوي. نوموړی وویل وزیرستان یې د وسلوالو نه پاک کړی او کډوال به مرحله وار پورم نه وزیرستان ته لیږي.
موږ ته خلک زمنګ په ملک وي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروي. څوک وایي چې ته به جدان د پنسی پورته کې څوک بوي چې ګیره بوګدا کې څوک وایي لنډه کې بس او عجیب عجیب خبرې راته زمنګ په مذهب کې زمنګ پر رواج کې هغه ډیکټیشن راکړي. داغه د پاره نن بیا ټول قوم فوج پولیس سیول انتظامیہ سیول حکومت او زمنګ خاص کر قبایل درونه په یو आवाज سره ولاړیو چې دغه یو سوچ تا دغه خلکو تا او دغه د پاکستان او اسلام دشمنانو ته به موږ شکست ورکو.
نو ما وړي وویل اوس امن به حل شوه او کډوال به ټول مرحله وار واپس تا نه کوي.
په قوم کې په ملک کې او په فوج د دې د کم اخلاص سره د دې د وجنه الله تعالی دا سیس ممکن وګرځاو او دا خلک به ان شاء الله واپس پل علاقه ته ځي او امن الحمدلله الله تعالی مونږ ته راک د قربانی سره ازادي ده او د اخرنی دشمنه پورې به دا کم کوشش چي دا بجاري د دې د واپسی خو چې کله د 31 مارچ ته شروع نه پدې کې بیا دا سینې چې چیرې بس پدې کې بس بریک راځي د دې تعالی ته د بجلی د بو د بل شي تکلیف نه ده سکول او د اسپیټال.
دغه محل د شمالي وزیرستان یو کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دغه شان خوشاله دوی په وزیرستان کې غواړي
وطن ته دریمي چې وطن ته درګي واپس لور شي خو ډېر خوشاله بي نه خوشاله بي موږ په وزیرستان کې په خپل وطن کې کی و موږ بال بچ خپل وطن ور ډېر خوان وکړو کی ما خوشاله شي دولت ولا شي په وزیرستان کې ډېر خوشاله بي ډېر بخوان وکړو.
د دستورې پر محل د فوز مشرانو وویل د اخیری وسلوال د خاتمه پورې بخپل هڅه جاری ساتي او وزیرستان په شمول با ټول ملک دا غانا سرونا پاکوی سوک چه امن نخوا خوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومندو ایجنسی ته د مومندو ایجنسی د امن لخکرو مشران وایي چې کوم محل حکومت ته د امن لخکرو ضرورت وو نو هغوی له یې ټوپکې په لاسو کې ورکړي او د وسلوالو پر ضد یې وجنګول. خدا سات چې بیخي یوازې پرخې دي او هیڅ مرستې ورسره نه کوي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
د مهمون د جنسي د امن لخکریانو مشران وایي چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت و او هغوی لی د وسلوالو په ضد ټوپک ورکړه ولې دا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سهولتونه ترې واپس اخیستي. ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی. هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی یې د سرکاري کالونۍ نه هم ویستلی او دا سات واپس خپلو کورونو ته لاړ دي.
دومره قربانۍ نه ورکړې دي او دومره د ملک خدمت هم کړی، د خپلې خاورې حفاظت هم کړی دی او دا کورونه خو مونږ غوښتي نه، مونږ له پخپله را کړی وو، خو بس آرډر یې کړی وو، خپل نیم خالي کړی وو، خپل کورونو ته راغلي وو.
ملک نیک محمد خویزه ګیله وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار.
دا خاوره خو مونږ له مونږ ته پاتې ده، د دې خدمت به انشاءالله مونږ جاري ساتو، که بنګلې او هغه مونږ سره یې او کنه خو مونږ به خپل خاورې حفاظت ضرور انشاءالله کوو.
له دې وروسته مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان پخوانی غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
ځکه چې دا خلک د عامو خلکو په دښمنۍ باندې اوښتي او تاسو ویني چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګټ کېږي، دا په ټارګټ کلینګ کې، دا په خودکش حملو کې شهیدان کېږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ هم ورکړی شي، دغه خلکو ته دغه علاقو ته چې کوم ځای کې چې جنګ شوی دی هغوی ته بېرته روزګار د ژوند کوم سهولتونه چې دي چې هغه وله ورکړي، دې نه پس مونږ په دې کې کامیابېدی شو چې مونږ په دې جنګ باندې قابو بېمینځو.
د انګریزي ژبې د میاشتنی هیرالډ میګزین خبریال غلام دستګیر وایي چې د امن ذمه د حکومت په غاړه ده. اول امن لخکر جوړول ښه نه وو او چې جوړ یې کړل نو اوس دې ورسره باید هر رقم مرستې وکړي.
چې یو کار هم غلط وکړو چې دا هغې سره مخامخ که ملیټنټ سره ترهګرو سره، نو اوس دغه په کار ده. زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي، فل پروټیکشن ورته ورکول په کار دي، فل سپورټ ورته ورکول په کار دي، چې په دې کې هغې اوس یوازې نه دي پرېښودل په کار.
له دې وروسته مې د محمود ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د 23 مارچ د ورځې په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دو ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تسلی مشال ریډیو خبرونه اوري. زو کابل تا په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور کې د وجل شوی پرخندي د جنازې مراسم په کابل کې ادا کړل شول. د جنازې په مراسمو کې خزو او سړو فرخنده پاک لمن او بیگونا و بلله او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغې په وجنه کې ککړ خلک راونیسي او سزا ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې وو.
دا د هغو زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازه د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شای دوشمشیرې زیارت ته څیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو، تیګو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه او نارینه غړو، د ملي شورا یو شمېر استازیو، عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یوه پاک لمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هېواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یو تن هارون نومی وویل:
من شخصا حال خجالت میکشم بگم من افغان هستم. کسی که افغان است
همون زه خجالت بسم چه زن تا افغان وایم. سوک چه افغان وی لیوی تور سری سره پا دوم را وحشتناک توگ بیزتی نکوی.
ده مراسم تا پا لزگون و خزی هم راغلی وی. دوی چه جدلی پر نارینه وی غگ وکر چه دوی ده فرخونده جنازه پا خپل و گو قبر تا که باسی. دوی قبر تا نجده جنازه لنارینه و واخسته او پا خپل و گو قبر تا نجده کرده. لده جمله نه حلیمه رادمنش و بل:
امیدواریم شما مردم امو قدر شعور انسانی برسیم، دیگه تجاوزهای سر دخترهایتا نباشد.
هیله ده تاس دمر انسانی شعور تا ورسیگه چه پا لونو متجاوز و نشه. پا 1993 کال که منگ ده خزو پر رولانده ده دیر و تیره و شاهدانیو رسته پیخه ده فرخونده سوزه ولو. موږ نن پریګ دی چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کېږدو. د فرخونده د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاري وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخونده په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه نه دی نیولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري وخت شوه دی 2:30 بجې او مجید بابر هم سټوډیو ترغل نور از جیل هغه د خبرو لنډی زور
د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم سرګندولو په شرط تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي د خیبر کو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خپوشه وویشت وسلوالو وجل شوي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره یې هم تباه کړي. وسلوالو د حکومت دغه دعوا رد کړي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ته رسوي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لاړه خبیګا جاري شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی بعد وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دوردنې سرکاري دوره نن اسلام آباد ته رسي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د قطر د امیر سره په ډله کې د کابینې د وزیرانو د قطر ایرویز چیرمین نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل وي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړی دا څرګندونې پرون واشنگتن ته د رسېدو پر مهال د سی این این سره د خبرو پر مهال وکړي. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکیې ته د سفر وروسته له درکه شوي وو ګمان کېږي چې د شام هغو سیمو ته اوړېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو له اړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاري دی چې یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی و. د امریکا د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر جان برنن وایي هیواد ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لویې قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي.
اردوونکو خبرونه مو مشال لډي وردل په دې مای کې ستاسو لپاره اونې ځخ پرونه د تاریخ پاڼه هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورس پاڼه په خپل اداریو کې سره غستی سیراج زهیر ته وښي.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې ترهګري د ملکی سلامتۍ لپاره ډېر لوی چیلنج دی او وزیر اعظم نواز شریف سوسو زل د دې خبرې ګردان کړي چې د ترهګرو پر ضد روان جنگ به خپل منطقي انجام ته رسولی شي. د ادارې په وینا چې دا خبره په ډاګه ده چې حکومت د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او په دې کې تر ډېره حده کامیابي هم موندلې ده. خدای یو سوچ دی او د دې سوچ ختمولو لپاره به په هغه لارو فکر کول پکار وی چې په کومو لارو دا سوچ را پیدا کیږي. ادارې زیاتوي چې نن صورتحال دارې چې یو تن هم د تر هغه نه محفوظ نه دی پاتې. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د ملک د بقا لپاره خپل اختلافات ختم کړي او یو موټی شي او د حکومت سره د تر هغه خلاف جنگ کې مرستي وکړي. نو داسې به د ملک د ترقۍ په لار روان شي. بل پلو د پیښور د خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د درنو او احتجاجونو په وجه حکومت په لومړي ځل د آزاد او خپلواک جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی دی کوم چې به د کال 2013 په عام انتخاباتو کې د درغلي پلټنې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې بل طرف ته عوامي نیشنل ګوند په دې جوډیشل کمیشن باندې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده او وایي چې دوی یې دې لړکی په اعتماد کې نه دی اغستی. په کار و چې دې لړکی په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو کمیټي جوړ کړې شوې وه. ادارې ستوي چې داوا منشل پارټي درې سم دی ځکه چې د درنو دوران ټولو سیاسي ګوندونو له حکومت سره ملګرتیا کړې وه. که دغه وخت دې سیاسي ګوندونو د حکومت مرسته نه وکړي نو حکومت به ختم شوی وو. نو ښه به دا و چې حکومت دې لړکی دغه سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اغستی وې. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د دې جوډیشل کمیشن اختیارات او دایره کار تر ټول پاکستان وغځول شي او په کراچۍ کې چې په انتخاباتو کې د درغلي په اړه کوم خبرونه راغلي دي چې دارنګ هغه هم په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم ور رسېدلې ده نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې. ګلف نیوز لیکي که یو خوا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر ځینو کسانو ته پانسیانې ورکړي نو بل اړخ ته یې د دفاع ورځې د پریډ لپاره کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي چې یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. بلخوا رایټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې زیاتره شیعه هزارګان د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. دوه مقالو غټ کې له انیس اجمل اورو.
گلف نیوز لیکي په داسې حال کې چې پاکستان حکومت د هیواد دفاع روز لمال سي تیر اونۍ د قتل په سزاګانو محکوم یو شمېر کسانو ته پانسي ورکړه. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دې ته لیواله دی چې د مجرمانو خلاف خپل کړنلاره کې عملي ګامونه وښيي. مقاله لیکي که چېرته په کتابونو کې د مرګ سزا څه منطق لري او کار کولی شي، نو بیا په عادي ژوند کې دا عمل ډېرې زیاتې بنیادي پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان تاریخ ګواه دی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو فعالانو له انصاف نه سرغړونو معاملې راپورته کړي دي. رسپانه لیکي که چېرې د مرګ سزاګانو ورکولو سره په دا هیواد کې امنیتي وضع ښه شوې ده، نو بیا د دفاع ورځې پریډ لپاره چاپیریال کې کلک امنیتي تدابیر نیول د سوچ خبره ده. ګلف نیوز لیکي چې د پاکستان دفاع کول دې سره تړلې ده چې په هیواد کې دننه په نظام کې اصلاحات وکړل شي، او د پاکستان مستقبل په دې اډانه لري چې په هیواد کې د خواندګۍ شرح لوړه کړل شي چې دا مهال ډېره ټیټه ده. بلخوا رایټرز خبر ایجنس په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزاره او د مقامي تعلیم مشرانو ترمنځ ملاقات ناشونی خبره وه، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دا هیواد کې زیاتره هزارهګان د طالبانو د تشدد او سزاګانو سره مخ شوي دي. ایجنس لیکي په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واک پر مهال په زرګونه شیعه هزارهګان وژل شوي دي، خو دا مهال په افغانستان کې هغه زیاتره هزارهګان چې داعش ډله د ځان لپاره زیاته خطرناکه ګڼي د پخوانیو دښمنانو نه د تحفظ اخیستلو هڅې کوي. هزاره او طالب مشرانو ترمنځ دا غونډه چې په غزنی ولایت کې شوې، د عبدالخالق یعقوبی په نامه یو ګډونوال یې پاړه ویل چې طالب مشران له دوی سره د مدد کولو لپاره رضا شوي دي. ایجنس لیکي په افغانستان کې په یو میاشت کې دننه د هزاره مسافرو تښتونې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې د فعالیتونو ویارې په خاصه توګه د هزارهګانو او دغسې په نورو اقلیتونو کې زیاتې دي. دغه اقلیتونه اندېښمن دي چې د شیعهګانو پر ضد اسلامي دولت وسله وال ډله یا داعش د جنګ لپاره د فرقه وارانه جګړو نوی حالات رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو د موافقې په لار کې مهم واټن اوس هم خنډ دی. جان کیری دا خبرې پرون په سویټزرلند کې لندن ته ترتګ مخکې وکړي. د مسلې د چړو لپاره نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیر اونۍ د سویس په لوسن ښار کې تیر کړه ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سولې ایز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
statement. زغړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسی ما په هر علنی وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمعیو هوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلار او اراده کې متحد یو ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولېز دي. په واشنگټن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر لالارې لیکلی و چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. د زیاته کړې چې دواړه لوري زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سولې ایز توګه حل شي. د نوروز په مناسبت په خپل وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو دبیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دشمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شه بیا دې مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې دې
سره کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوس هم ستاسو لپاره یو مقاله لرو. د هنه خبریدونکو ورسپاړه ایشین ایج خپل اداره کې لیکي چې د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد پر سپنتا ویلي هیواد یې د پاکستان لخوا نیخ په نیغه د یرغل سره مخامخ دی. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهمې برخې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورسپانه خپل یو اداریه کلیکی د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فارس پنتا ویلی هیواد یې نیخ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګنی هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورسپانه د سپنتا د خولې لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې کومو کې چې په مبینه توګه پاکستان حقانی نتورک نومي وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایات ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقانی نتورک وسلوالو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري په هغه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکري طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. رسپانه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوي هم بے بنیاده ګرځولي چې ګنی په افغانستان کې د هند سوار لس کونسل خاني دي. سپنتا وای هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په سیر یوازې سلور کونسل خاني لري. ورسپانه د سپنتا د خپل لیکي پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوخه نشي جوړېدلې او نه افغانستان د هند کونسل خانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډیر احترام کوي. ورسپانه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډیر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې لوجې سم مسله پیدا شي. خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او په کار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نور سی واشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اردوونکو اوس هم ورسېدلې دي د اونیزي خبرونه د تاریخ پاڼه. د نن ورځې په تاریخ پاڼه کې د مردان په کټلنګ سیمه کې د تاریخي ځای کشمیر سمستي یا غار پاړه معلومات درکوو. دا خبرونه هر ونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري. خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع با بزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی. چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آباده پهنتون او معبود خانه د بیلابیل وختونو سکی بوتان او نور د جونجواک سیزونه د لرغونی آثار او سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثار د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خارنا کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رام پغرونو او بلا د شاباز غړینه دروستم او د پیرسه پسیما د غغرتا رسیدلی دا خو بیا لندا او اسان لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې پدری ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غارتا رسیدلی شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دی او د کشمیر سمس په حق لا د سیړنو او کودایانو مشرتابه هم کوي. د کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغې ته پجوی رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لرې دی د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینو ادار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو زه قسمت خو د پښتو ټکی دی نو موږ د غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1843 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنې تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې سړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی. خو دا د په وینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلې دی کولونل دین دا بلی ورته تلې دی دا سينور دا ودی خود په دې باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې دلته لک کار شی او پای باندې یو کتاب هم پبلش شوه دی او اغي دې سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت او یاد اغي خانقاه دا ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمسنه مونډل شوی آثار دړمبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شي یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکړ نو هغه زړه حیران کړم ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده. نو زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکړ نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه سره تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
د پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته وغار دی او غیره دا ټوله کیسه کوي. کله چې د کشمیر سمس نه دا سکیره وته او داغه مهرونه راوته او پاغي کې د یو دغه یو خدای نه چې ته مونږ دی مدي وی وایو داغه ذکر شوی دی. اق ذکر هیون سانګم کړی دی چیز الت لار شو دل لن نو خلق راضی نو دغه نه پس مونږ ته پتو چی هیون سان دلته تله دی او هغه به دا ذکر کو چی ارزه د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نو زم د بل نه بل سلطنت نه زم کړو ک کشمیر سمس کی تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کی په ځای کې نه ملایوی.
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وایي
هغه داسې ذکر دی چې کی وایي چې دلته و غر دی هغه ته شریمینجا وایي اوس خو ورته دي سکر وایي خو په هغه وخت کې بدل شریمینجا ویل او بیا وایي چې بدل شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وایي سنسکرت کې مهاګوها غټ غار ته دا غینا یا وایي دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ غزې ته وګورئ
نو هغه خپل به تاسو تخکار جیر دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوی صدی سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان په لومبه ځل ګنداری ته په اوومه صدی کې راغلي وو چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دي.
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې موږ ته ملو شوی دي. د اوسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلي وو محمود غزنوي خو نه د په اوومه صدی کې د مونږ دې سیمې ته مسلمانان راغلي وو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلي وو دغه سکې موږ ته ملاویږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمې دا د اوومه صدی نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د ژوند جوړ او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوی دي.
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامہ خطرلې بي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیان وي. نو سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکي کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلت خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوی ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پغی باندې بخکار کوو. نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغرت ملو شوی دی.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لای وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا تاریخ چې دی مختلف لري مونږ څنګه کې وایو څنګه غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پری ایسټی وایو بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټی هغه ته وایو چې سر په کانو سره به اخکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه و رسم لیکل و لستل و خط او څنګه و چې دین او خو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زکړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه وو د ډیر وخنه او بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ یې داغي زده کړل به راتلو. ټکسلا یونیورسيټي شو د بود مت چې دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را د ټولو نظر دوه زړې یونیورسيټیان زمون په دې علاقه کې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوې دي چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیان دي یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سيزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چایګي باغی وړک د کول هغه کې غشي ملو شوی دی داغي د زراعت سامان ملو شوی دی خو سره سره داغي کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سيزونه مونږ ته ملويږي لکه داغي بوتان ملو شوی دی داغي منتراس چې دی هغه ملو شوی دی مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کو وی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا پا دغا رسم الخط دیر سیلنکار نپوهی گی داکتر نسیم چی پزور رسم الخط یه سیرن کردی پا دیکلا وایی
و دا کشمیر سمس دا تحقیق نباد دا پتا ولی گیده چی دل تک خروشتی وازی نوا خروشتی دا یه زور رسم الخط تی دا دا خیل آسنا گس لاست لیکلی که دیشی سنگ چی منگ اردو پختو لیکو بلا رسم الخط چی وای تا برهمی وایی کم چی کشمیر سمس که منگ تا طول برهمی ملاوی گی چی آغا دا گس نخیط لیکلی که گی دکه سنگ دا انگریزی پشان تی خو اوس منگ تحقیق وکلو چی منگ تا یه بل رسم الخط ملاو شو چی آغی لما نوم ورکلی ده کوهی او دا دری رسم الخط و پا دی ایریا کی و بد قسمتی نلا منگ کوهی سکرپت نده دیسایپر کرده لکه دا غم منگ لوسته لینه شو نو پاگی وست تحقیق روان ده امید ده چی دا با منگ ده آل شو جوگه شو چی دا با منگ ولولو او ده معلومات پرا تا ده تاریخ پا والی سرا ده ده علاقی را کرشی
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولی کی گی چی دا داغه دویم سر تسوک ندی رسیدلی او داغه یا تاثر ده چی گنی ده ده یا سر کشمیر پوره رسیدلی ده خو بیا داکتر نسیم وای چی دوی دیر پا گرانا داغه غار کسی رن کلی ده او داغه غار تقریبا 200 میتر پوره اگد ده
منگ تیر کال پا ده باندی یو دره میشتی تحقیق کلی و آل تپادیشی و کدائم کولا منگ ده ده سر ترسیدلی منگ معلوم اکڑا آغا منگ زه چې 200 میټر وایم نو دا نه پته ولګی چې اردا موږ مناپ کړی دا نو موږ دا غي اخر ته ورسېږي د پرابلم د غزه کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي او بل دا نه چې کی په ولاړی نشتلې آی کی بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور سن یو سام بندي کې د غزه کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه دعوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بد مت ځای او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بد مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او د هغې مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بد نه ده د دې سره د بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه د هغې خدای شیوا چې د هغه ملاو شوی دی مختلف فارم کې هغې ویشنو خدای د هغه ملاو شوی دی کرشنا موږ ته ملاو شوی دی نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بد مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باس پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ دا خوده پامان
Come on.